دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اکتوبر 19 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. پروان خبرونه کې مو د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي. نړۍ او سیمې ته مهم کتنه کړې ده. کورنۍ او نړیوالې ورځپاڼې هم لرو، خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو انیسا اجمل ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په سواد کې د غیرت په نامه وژنې په تور یو تن نیول شوی دی. د بلوچستان پبلک اکاونټس کمیټې مشر وایي په تیرو 1900 کالونو کې د تعلیم او صحت په برخه کې د 1400 اربو زیاتې روپۍ ورکې شوې دي، او پینټاګان وایي داعش موصل ښار ته د عراقي ځواکونو پرمختګ ناکامه کول لپاره د دغه ښار اوسیدونکي د ډال په توګه کاروي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په سواد کې چارواکي وایي کابل ګالوت سیمه کې د غیرت په نامه وژنې په تور یو تن نیولې دی. د تحصیل کابل تاڼې یو پولیس چارواکي رحمت علي مرون مشال ریډیو ته ویل کابل ګالوت کې یو تن خپل ښځه د غیرت په نامه وژلې وه، چې وروسته پولیسو د وژونکي د کورنۍ پر ضد کارروایي پیل کړه او تورن تن یې ونیو.
من ته اطلاع ملا شو چې وخزه په ټانګي چې نکي وجل شي دا د په مخبره کې موجودو مونږ دایته ولا خوینو چې را مونږ دې معلوماتو کوم د معلومات شي دا خاون وجل دي دې سړي مونږ ته وی چې نه ما د خزې نه جاي تعلقاتو بیګا د شپې دا ما ولولو والا چې دا د غشو جن په مړی ولا زور کوم بل نه
سورس وړاندې په سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکو ادارې دی اویکننګ کارکونکو مشال ریډیو ته ویلي اوس کال یوازې په سواد کې 45 ښځې د غیرت په نامه وژل شوې دي. د بلوچستان پبلک اکاونټس کمیټې مشر مجید خان اچکزی ویلي په تیرو 1900 کالونو کې یوازې د تعلیم او صحت په ادارو کې 1400 اربو څخه زیاتې روپۍ ورکې شوې دي. مجید خان اچکزی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی هم دی، پرونی د یوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل په تعلیمي ادارو کې 40 استادان تنخواګانې اخلي خو ډیوټیانې نه کوي.
کاره خبره ده چې کوم د ضلعي افسر په ضلع کې ناست دی هغه په دې کې شامل دی، او دا زما تعداد دی. د تعلیم به در 40000 بالایي او صوبه به در 50000 بالایي چې تنخواوې اخلي او وجود یې ستن. او بله خبره دا ده چې په تیر 4 کال کې 2000 کسه لګېدلې دي. غوښتنه دا ده په دې کې پښتانه څو لګېدلې دي، بیا که لګېدلې دي هغه چیرې لګېدلې دي.
مجید خان اچکزی زیاته کړه چې پسونو کلو کې په غیر قانوني توګه طبي مرکزونه خلاص شوي دي چې پکې غیر مسلکه ډاکټران د خلکو درملنه کوي. د افغانستان حکومت وایي د دایمي او باثباته سولې اراده لري او د هدف ته د رسیدو لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال پر مشال ریډیو ته وویل چې د سولې دروازې د ټولو ډلو پر مخ پرانستې دي.
د افغانستان حکومت د تلپاتې دایمی او بایزت سولی اراده لري. په دې برخه کې د ټولو هغو فرصتونو او امکانات چې موږ د تلپاتې سولی ته رسېږي ګټه اخلي. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې بین الافغاني مذاکرات د سولی ته د رسېدلو لپاره تر ټولو بریالۍ او ښه لار ده.
بلخوا د برېټانیې ګارډین ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې د افغانستان د استخباراتو مشر محمد معصوم ستانکزی او د طالبانو له لورې ملا منان اخوند په دې وروستیو کې د قطر په پلازمینه دوها کې سره کتلي او د سولې په امکاني خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان سبی الله مجاهد له رایټرز خبري ایجان سره په مرکه کې دا رپورټونه رد کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ایټالوي ځواکونو د کار ستاینه کړې. ولسمشر اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د ایټلي له وزیر اعظم سره تر لیدنه وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې داعش په افغانستان کې د خپلې موجودګۍ د زیاتولو هڅې کوي، ایټلي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره هم مهم رول لوبوي او د دې هیواد پرمختګ ته خپل ملاتړ جاري ساتلی دی. د نیټو اروپایي غړي په افغانستان کې شاوخوا 5000 پوځیان لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د عراق شمال کې د موصل ښار د نیول لپاره روان پوځي عملیات به سخت وي، خو باور لري چې عراقي ځواکونه به داعش ته ماتې ورکړي. د ولسمشر اوباما دا بیان پرون د بغداد دغه اعلان یو ورځ وروسته مخې ته راغی چې د عراق حکومتي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو د هوایي بریدونو په ملاتړ هغه عملیات پیل کړ چې د اوږدې مودې راهیسې یې تمه کېده. ولسمشر اوباما سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال وویل د موصل د آزادولو لپاره د پوځي عملیاتو پیل د پرمختګ یو بل ستر ګام دی. د امریکا دفاع وزارت په اسلامي دولت وسلوال لیډلې تورونه پوری کړي چې دغه ډله موسل ته د راکیز وکونو پر مختګ ناکامه کول لپاره د خار زرګونه اوسیدونکو د سپر پتوګا کاروي. د اکتوبر په 13مه د دفاع وزارت بیان کیپټن جیف ډیویس خبریالانو ته وویل دوی ته معلومه ده چې د موسل اوسیدونکو د انساني ډال پتوګا کارول کیږي. نوموړی زیاتوي د حالات د 1300 راهیسې دوام لري او دوی لیدلې دي چې په سورام وګړي نیول کیږي او خلک د تګ نامنې کول شي چې له بجې اوسیدونکو له موسل نشي رابطه. د ریپورټونو له مخې اوسم په موسل کې شاوخوا 15 لک خلک اوسیږي. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي باید په شام کې د روسي کارروایانو له وجې د روس پر ضد بندیزونه لګول باید اوسم د اروپای ټولنې لومړیتوب وي. انګلا مرکل ویلي هغه او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند به د شام په موضوع د روس له ولسمشر ولادمیر پوتین سره نن په برلین کې د اوکراین په اړه د غونډې په سنډه کې خبرې وکړي. او اخیری خبر دا چې د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو ویلي د هیواد په ختیځ کې د شخړې په اړه لراتلونکي څلور وسنې غونډې د زیات پرمختګ تمه نه لري. پترو پوروشینکو پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې خبریالانو ته وویل د اوکراین د راتلونکي په اړه ډېر خوشبینه دی خو له بده مرغه د نننۍ غونډې نه د پرمختګ تمه نه لري. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د روسیې، اوکراین او فرانس ولسمشران برلین ته د خبرو لپاره بللي دي. د مرکل ویاند ویلي چې یاد مشران به د د وضعیت په اړه د مینسک معاهده د عملي کولو جاج واخلي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا جمال وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. په سواد کې پولیسو د غیرت په نوم د یوې وژل شوې ښځې خاوند نیولی دی. د بشري حقونو فعالان د دې ګام ستاینه کوي.
مخکې به زمونږ سره د غیرت په نوم باندې ډېر قتلونه وشو. هغې له خو به یا د خودکشۍ نوم ورکو یا د ورله اسي څه داسې کیسونه وو هغه به ریپورټ نه شو. نو دغه شان ډېر قتل عام به زمونږ د زنانو کېدو.
د میرانشاه قبایلي مشرانو له هغه وروسته د مشال رادیو ستاینه کړې کله چې د دوی د مځکو په اړه د راپور خپرېدو په نتیجه کې پولیټیکل انتظامیې د دوی غوښتنو ته غوږ کېښودي.
په اول احتجاج شوې مشال رېډیو ویډیو غوچګه کړل او خبرې په رېډیو باندې نشر کړلې. پابند فوج او پولیټیکل ایجنټ خبره غو خوښتله.
د بلوچستان د صوبای اسمبلی یو غړي په دغه صوبا کې د درغلي یو شمیر تورونه په ګوته کړي دي. په کراچي کې 44 کال وړاندې د رخت د کارخانو د مزرانو پر سولیز احتجاج د هغه وخت امنیتي ادارو ناتار ډز کړي وي چې لسکونه په کیمړه او ژبل سیول. د کراچي یو وکیل د دې پیښې جزئیات بیانوي.
دومره افراد تفریح چې هغه مړي بیا یو خو پاره سپارک نه چالو چتول لنو ور کړی ډیر لاشونه چې هغه ورساته میلاون دی هغه چرته غورځولي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او د طالبانو د اساس ترمنځ د سولې د مذاکرات راپور ورکړل شوی، افغان حکومت ویلي چې دا ډول هڅو هرکلی کوي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال
ټولې هغه ډلې چې غواړي د افغاني مذاکراتو په چوکاټ کې د سولې پروسې ته داخل شي د افغانستان حکومت ورته سرغلاست وایي او هرکلی کوي.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسې زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. د خیبر پښتونخوا د سوات د کابل تحصیل پولیس چارواکي وایي چې د غیرت په نوم د یوې وژل شوې ښځې خاوند په داسې حال کې نیولی چې ټول ټبر به د غیرت په نوم د وژل شوې ښځې وژنه پټه ساتله. پولیس زیاتوي چې په پاکستان کې د نوی قانون رامنځته کېدو وروسته به اوس دوی دغه قضیه پر مخ وړي څو په پیښه کې ککړ کسان خپله سزا وویني. په دې اړه نور تفصیل له سواته د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات تاثیر کابل تانی انچارج ایس ایچ او رحمت علی مشال رادیو ته وویل چې تیره شپه کابل ګالوچ نومي کلی کې 20 کلنه زنانه د هغه خاوند وجلې وه او ټول خاندان یې دغه وجنه پټه ساتله. دوی ته اطلاع میلاو شوه او د ملزمانو په ضد یې کارروایي کړې او یار محمد نومیتن یې د غیرت په نوم د قتل په الزام کې گرفتار کړی دی.
مونږ ته اطلاع میلاو شوه چې وخزه په ټانګۍ چینه کې وجلې شوې ده. مونږ د قانوني کاروایي لپاره هلته لاړو. اخزه یې خوله جنازه شو خو له خاکرې نه په قبر کې دوی په مبارک کې موجود وو. مونږ ته دا خوای نو چې یاره مونږ دې معلوماتو کوم د معلومات شي دا خاوند وجلې ده. په دې سلسله کې دا مونږ حالته کې ندې دا خاوند انټروګیټ کو دې سړي مونږ ته وویل چې دا زموږ د خزې نه جایز تعلقات او په دې سلسله کې دا ما مې نه کوله خو نه کړه. بیګا د شپې دا ما په لوړو والا چې دا دغه شو جن په مړی والا زور کو مړ نه کړه او بیا مې خاوند تاسو را لای. دا غي خلاف مونږ 400 36 مقدمه ثبت کومه او جرم 302 دا موږ درج کړی دی.
د ښځو حقونو ټولنو تر مخه داسې واقعاتو کې وجلې شوې زنانه هم داسې خاورو ته وسپارل شي او د قاتل پته ونه لګي. دغه پوښتنه مو د سیمې پولیس مشر ډي اس پي حبیب الله څخه وکړه چې د غیرت په نوم وجنې قانون څه دی او دې کې عدالت ملزم ته څومره سزا ورکولی شي. نو دوی وویل
څنګه چې یو عام قتل دی دغه شان د غیرت په نوم قتل دی، هېڅ قسمه سفرخ پکې نشته. البته په تعدیرات کې سیکشن 311 یو دیس سیکشن په دې کې شامل کړی دی، د دې غیرت د نوم چې کوم قتل دی اضافي چې له دې سړي بیا ضمانت نه کیږي. په عام قتل کې ضمانت کېدای شي، د غیرت په نوم قتل کې ضمانت هم نشي کېدای چې کله 311 سیکشن ورسره ورګي. سزا یې موت دی، عمر قید دی، او کم از کم 25 سال قید دی، 25 سال نه کم سزا پکې شته.
په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې د اویکنینګ تر مخه د قتل سره 1300 میاشتو کې د دریو سړو په شمول 50 ښځې د غیرت په نوم وجلې شوې دي. دغه وجنې د دین اسلام په نظر کې څه حیثیت لري؟ دغه پښتنه مو رحیم آباد منګوره کې د مذهب خودونکي مولانا عارف الله څخه وکړه. نو ښاغلي وویل
یو ځای کې قانون وي، یو ملک وي، د هغې خپل قانون وي، او بیا خاص کر زموږ پاکستان کې زموږ د ملک کوم قانون دی هغه د شریعت سره متصادم نه دی. نو دې وجه نه په داسې موقع باندې دا د حکومت ذمہواري ده، حکومت ته دې باره کې رپورټ کول غواړي، هغه به دې ته سزا ورکوي. د انسان ډیر لوی مقام دی په شریعت کې، نو د انسان وینه تویول، د هغه عزت چې کوم دی خرابول، دا د الله پاک په نسبت باندې ګناه کبیره لوی جرم دی.
د ښځو حقونو لپاره ټولنه کې کارکوونکي غزاله رحمان وای چې د غیرت په نوم قتل کوونکي زیاتره په دغه وجه د قانون څخه بچ پاتې کیږي چې د وجلې شوې ښځې لپاره سو کیس نه کوي.
کم سټیپ چې د رحمت علي اس اچ او سي باغستو نو دا ډیر مخکې اغستل پکارو، لکه چې مخکې به زمونږ سره د غیرت په نوم باندې ډیر قتلونه وشو، هغه له بیا د خودکشي نوم ورکو یا د ورله اچي سده کیسونو هغه به ریپورت نشو، نو دغه شان ډیر قتل عام به زمونږ د زنانو کې دو. نو زه وایم چې بس د دې سره به زموږ د ټولې معاشرې ته دا میسج لاړو چې لکه قانون شته.
غزاله رحمان وړاندې زیاتوي چې د غیرت په نوم وجون کې مجرمانو ته تر دې دمه سزا نه ورکولو دغه وجه هم ده چې خیبر پښتونخوا کې په دا اړه پوره قانون نشته، او بیا د عدالت پیچیده نظام هم دې کې لویه وجه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
زموږ غله مشال رادیو خوري او سزو د کوټ پر لور د بلوچستان د پبلک اکاونټس کمیټې مشر مجید خان اڅکزي د صوبې د روغتیا او تعلیم په اړه ویلي چې په تیر اولس کلونو کې په دواړو محکمو کې نه یوازې په لوی کچه درغلي سوي، بلکې په عملی توګه هم دغه محکمې له ناکامۍ سره مخ دي. د نوموړي په وینا په صوبې کې 50,000 داسې کارمندان ستا چې له حکومت تنخواه اخلي خو کار ته نه ځي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترین له کوټې راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او د پبلک اکاونټس کمیټې چیرمن مجید خان اڅکزي ویلي دي چې په تیر 18 کلو کې یوازې د تعلیم او روغتیا په ادارو کې د 400 ارب روپیه څخه زیات پیسې ورکې شوې دي. نو موږ دا خبره د سیاحت او تعلیم په اړه د رابل سوي غونډې وروسته و مشال ریډیو ته کړې ده. په غونډه کې د تعلیم او روغتیا چارواکو ګډون درلود. شاغلی مجید خان زیاته کړ چې په کلیوالو سیمو کې په ناقانونه توګه درملتونونه خلاص شوي دي او هلته د خلکو د سیاحت سره لوبي روان دي.
هر کوڅه کې یو د دوایانو دکان دی چې میډیکل سٹور ته وایي. دا که څه معلومه نه ده چې په دا میډیکل سٹور کې چې دا کم سړی ناست دی، دا که سر واقعي دا سرٹیفیکیټ لري چې دا میډیکل سٹور وچلی، دا نه ده معلومه. او دا کومې دوایانې چې دی ورکوي چې دا دوایانې ګسره ایکسپایری دي کنه دي. په ټوله دنیا کې دا قانون دی چې میډیکل سٹور ته به د ډاکټر یو پرچی ورځي، دغه پرونه کې به دوایي ورکوي. اوس خو په میډیکل سٹورو کې عام خلک بلډ پریشر هم ګوري، سټیتسکوپ هم استعمالوي او د خپل د مرضی دوایانې ورکوي. یعنی اوس خطرناک پوزیشن دادی. سټیرایډ ګولۍ هغه ده چې د انسان پر بدن باندې نو ټول دوایانې اثر پرېږدي، نو دوی سټیرایډ ورکوي. زموږ په عام کلو کې ګوا سټیرایډ د سر د درد لپاره ورکوي.
د نوموړو په وینا چې د سند حکومت و بلوچستان ته د کروڑونو روپۍ دوایانې ورکړې دي خو هغه استعمال شوي نه دي او وخت یې تیر شوی دی، خو اوس هغه دوایانې په میډیکل سټورو کې خرڅېږي. مجید خان دا هم وویل چې دا حال د تعلیم دی، ځکه چې د تعلیم په محکمه کې 40,000 استادان تنخواوې اخلي خو کار ته نه راځي.
هغه ویلی چې موږ داسې نظام جوړ کړی دی چې د ضلع پر سطح باندې چې کم د تعلیم د محکمې مشر دی، هغه به موږ ته رپورټ راکوي او موږ به د هغه تحقیقات په محکمه کوو. مشکاره خبره ده چې کوم د ضلع افسر په ضلع کې ناست دی، هغه په دې کې شامل دی، بیا د محکمه په دې کې شامل ده. او دا زما تعداد دی، د تعلیم به در 40,000 بالای او صوبه به در 50,000 بالای چې تنخواه یې اخی او وجود یې ستنه. او بل خبره دا ده چې په تیر څلور کال کې 2000 کسه لګېدلې دي. غوښتنه دا ده په دې کې پښتانه څو لګېدلې دي، بیا که لګېدلې دي هغه چیرې لګېدلې دي، هغه پر منټ لګېدلې دي، په کم کم یک مو کې لګېدلې دي، دا ګرده غوښتنې دي.
مجید خان اڅکزی زیاته کړه چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په صوبه کې د تعلیم د سمول لپاره هلې ځلې روانې کړې دي او غواړي چې هر ماشوم په سکول کې داخل کړي. د نوموړي په وینا چې د حکومت به دا هڅه هم وي چې د ټولو ماسټرانو ډیګریانې وګوري. د یادونې وړ ده چې د تعلیم محکمه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره ورسره ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اس مجر له مشال رادیو خاوري اوس زو د قبایلی سیمو د راپورن پرلور. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې میشت د شمالي او جنوبي وزیرستان به کور کلسوي کډوال وای چې لګنو ستوند سره مخامخ دي. دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې لارې دې ورته خلاص کړي ترڅو بیرته خپل سیمو او کورونو ته ستانه شي. دا کډوال د پاکستاني پوز لخوا په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې له پوزي عملیات پیلې دوه ورسته پکتیکا ته وشتول. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود را کوي.
د لمن سیمه په ځانګړي کیمپ کې شمیشته ځنه کابلون مشال ریډیو ته په دارنګ ژغ دلی دي.
نوما کیب خان شمالي وزیرستان د وای صدګای دا مشکلات چې په دغه لمن کې مشپندېږي نه دي ته مرسته ملاویږي اس په زول جامې دي مرسته ته دوله پرېږده یې پوسا دو زینار درې ملي کاپټر درې مي او جټر درې مي چاپم دا چاوي وړي کی وړکی دي بال باش دي شزینا دي دغه نه گزاران نشي کړای د پاکستان حکومت دا مې ته اپیل دی چې دا خلته دی وال یار وګوري.
زمون نوم دا اسدالله مایزر سره تعلق لري. میژ چې کیما د پاکستان پاوځ د زربیازه په شنل مند شیر کړهو میژ ولا منته مهاجرینو نرغلی میژ سره ډېر ظلم شي، ډېر زی تیار سره شي، ولیاره په میژ باندې پاکستان ته میژ دا درخواسته چې میژ ته لیاره خلصو کو چې میژ په وطن نه تلوړ شي.
نوم دا محمد خان غنه زده مایزر مداخله دا یګم د زر په نظر یار کولا او میژ لیار دول مند سی خا غړي یمنو کا په ګلم خونی کا په کونوی کا په دویتا وی غنه میژ په نه لیاره بند نه شي. مشکلات ته چټول غری بندې یګم د یو شای نست
کلام چې د قطبی وزیرستان د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر د دغو قبایلانو د مشکلاتو او غوښتنو نه خبر کړه هغوی وویل
پولیټیکل ایجنټ کمران صاحب سره مو میټینګ شوی دی چې زر تر زر د غلام خان لار کولاو شي ور سره چې ما دو میر د لوړل هر دی هغه کولاو شي دا رنګ هم د انګور اډلا خبره کړې دو چې پکې ما په دې لري کې هغه متاثرین شاید په جنگ په حالات کې د افغانستان طرف ته یا بیرمل ته یا ور سره چې ما لمندو هغه علاقې کې محسوس شوی دی زه هغه متاثرین یم چې اته لري کولاو شي چې په ځمکه طریقه سره
محمد نذیر دا ہن زیاتا کڑا چپدا غابا رکشے باز د سولی وزیرستان د سینٹ حکومی اسمبلی نمائندگانو سارا ہن رابطہ کوا چمیجا ٹول پر شریکا د دغو کا بالانو د مشکلاتو سماولو د پارا لیارے سمے کو سیلاب ماسود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور. د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو له هغه وروسته د مشال رادیو ستاینه کړې کله چې د دوی د خبر خپرېدو په نتیجه کې پولیټیکل انتظامی د دوی غوښتنو ته غوږ کښېښو دي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې دوی ورځې وړاندې د میرانشاه مشرانو احتجاجي مظاهره کړې وه چې پوځ او پولیټیکل انتظامیه د خلکو مځکې قبضه کوي. خو د مشال رادیو له اړخه د خبر خپرېدو وروسته د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه مشال رادیو ته ویلي چې دوی د خلکو مځکې نه قبضه کوي بلکې د هموارېدو کار یې کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیره کوي.
د تاخیل قبیلې مشرانو د مشال ستاینه وکړه او وایي چې مشال تل د خلکو په ښه ډول نمائندګي کړي او اواز یې تر واکمنو غوږونو رسولې. د یادې قبیلې یو مشر خلیل خان وایي دوی د مشال ستاینه کړي چې په خبرې چارواکو رد عمل وښودلو. خو دې سره سره میرانشاه بازار ته نږدې د دوی کلی ډنګ شوی او میرانشاه بازار هم د دوی د خوخې بغیره جوړولی شي چې تل ورته لانجې معاملې پاتې کیږي.
د مشال ریډیو ډیره شکریا ادا کوي چې په وال احتجاج شوی مشال ریډیو ویډیو غوچا کړل او خبرې په ریډیو باندې نشر کړل. پابند فوج او پولیټیکل ایجنټ خبره غو خوشتل اخ چې موږ چونکې دغه نه پمځکه قبضان کو دې دې پوره هم ورکوي. کچیر دا خبره داس رښتیاوي بالکل میر شکریا غا ادا کوي ته خوښ غي خو دغه سارا سارا میر سارا د پولیټیکل ایجنټ او د جرنل چې جرګه وشي میر ومني ان شاء الله میرو چې څنګه په احتجاج وطلی دس و شکریہ بندے رو وزی چی میش ترا دیکھ دے پیراما و زارو کو یا دا میش ترا دے پہ وجہ گیری چا میر یا دے پہ شاریکا پہ خواشا بندی وی
حاجی سراج الدین وائی میران شاہ بازار جوڑا ولو نوڑان دے دے ہر کس پہ خپل زائی او جائیداد و دراوی چی سبا ہر کس تا خپل جائیداد معلوم می او دیلا پارا دے انتظامیہ دا مشران و جرگا و غواڑی
بزرین ادا کو جو ور خاطر فل میرل میر مشاد وا سرا ایش کو کلی مل بالکل زر تیر کلو نی دوات ولین دری سوا کینا جو کین دا بالکل خاتم شول شی نی خپل مل کو نو غوری چه ها سلای خپل جی عادت مل پ خپل زئی مل خپل وتا غوری جی پولیٹیکل جنتا و سہی پاور جو سر نتا و سہی جی دا ملکیت دا نی زئی دا مشتا خپل زئی مل ابو دی و گا اس لگا دا دئی جی کین بزرین جڑائی اے دے گنا خیر سن جنگی جڑی اے وا بل جی ادا سرا گاڑی جی کے چه ہتا پتہ نہ لگی جی
دا یدا ونی دا چ میران شاہ بازار دا عملیات ورستا پ مکمل ڈول ڈنگ شوی چ اوس ی بیا پ جوڑول باندې دولت لاس پورے کڑے خود مانزای مشران او د تاخیل قبیله چ د غلط ازیات مارکیټونه لری غوختنه کړی چ میران شاہ بازار کې د دخل کو نه د خپل مارکیټ دکان او جائیداد پختنه وکړل شي او بغیر د دوی د خوخه ک پ نوی ڈول جوړ کړي نو دوی با سنگا د یو بل سره پری جوړ شي او د یو بل جائیداد با سره ګډ شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
زموږ غله مشال ریډیو څخوري اوس زو د قبالی سیمه خیبر پر لور د خیبر ایجنسی د لری سیمو خلک د نادرا د موبایل بسنه غشتنه کوي دوی وای چې میرمنې د شناختی کارت جوړولو لپاره لری دفترونو ته نسی ورتلای نو باید د دوی لپاره د موبایل بسنه اول جلسی چې په اسانۍ سره شناختی کارتونه ترلاسه کړي په دې حقل نور تفصیل سیمې څخه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری په دې راپور کې راکوي
د خیبر ایجنسی لری پرتو سیمو خلک وای چې میرمنې د ایجنسی تحصیلونو کې جوړ نادرا دفترونو ته نشي ورتلای او د شناختی کارت جوړولو نه محروم دي نو باید کلیو ته د نادرا موبایل بسونه ورولېږي چې په اسانه شناختی کارتونه ترلاسه کړي د خیبر لوړګي او تن ساجد مشال ریډیو ته وای
لنګي کوتل کې حکومت لري علاقې کرامنه او ابرک شو ترخام شو پیروخیل شو تخمن خیر شو کوګه خیر شو خود بازار ته جنا نه راځي اول مطلب لیاره کوستنه نور داسي مطلب پردی خیال هم ساتي نو دوه ډېر زیات مشکل ده کنه
او د خیبر ملګرو سیمي او تن زاهد وای چې په خوا دوی ته دغه سہولت ورکړای شوې وو خو اوس نشتا
نادر موبایل بس کومو څو وخت ملګرو کې نار سبا فیس جوړمو یو مې شو چې بیا د پټرول او د ډیزل او د نشاري جنریټر د واجی چې کوم دا بند کړی شو موبایل وین چې کوم سرویس ته یم مېشتي مچلې د ډېر زیات هغه 150 نو اصل 200 پورې شناخت ګاډونه به په روزانه بنیاد باندې جوړول او هغه کې سرویس هم بند شو
د خیبر جن سید لری پروتو سی مخالکو د شناخت کارت د غستون ز او د نادر موبایل بسونو غختنه مشکله د خیبر جن سینه د کمی سمبلی غړي شاج ګل پر دې ته وړاندې کړه نو دوی وویل چې موږ به په دې لړکی په پیښور کې د نادرا هډ کوارټر چارواکو سره خبرې وکړو او چې شرطه ممکن وي نو دغه بسونه به ورولېګو فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده mashalradio.com د شوقدر بازار او شاوخوا کلو لسوای چې د پاکستان د وفاقي حکومت له خوا تر اوسه د قدرتي ګیس له نعمت څخه محروم دي د دوی په وینا څلور خواوته د ګیس نل لیکي تیری سوی خودی بیا هم له دغه سنتیا څخه به برخې دي ځای ولسوای چې دوی په بیا بیا د ګیس کنیکشن یا میټر لګولو غوښتنه کړې خو لا هم د دوی غوښتنه نه ده منل سوی په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی را کوي
دوی وای چې د شوقدر بازار نه څلور اړخونو ته د ګیس پایپونه خواره شوی ولې هغوی د دغه منصوبینه وستلی
اکرام اسانځي جی د ګیس زموږ په کلی باندې تلې مټه تا سریخ مرودو کې مشته زموږ کلی د ایمس کې دوه کلی کتو ځای اسانځي دګی نشته مو ته ډېرې جرګې دغه کړې هو زموږ سو کوری
خالد هاشمی د شوقدر بازار وسیدون کې دی وای چې په شوقدر کې د هغوی د کورونو سره په 15 غزه کې د ګیس پایپونه تیر شوی خو د ګیس ته سہولت د محرومتیا لوجې په متبادل انتظام خرڅونه هم سی وارازي او بل دا چې د خشاک اور په بازار کې هوا هم ګنده کوي
ځکه چې دا بازار ایریا د بازار ایریا کې چې کوم دی دا سہولت د متبادل بیا مشکل دی اکثر چې کوم دی خلک بجلی ته کوشش کوي او بجلی بیا ګرانم دا دونه بجلی نشتا بل بیا خشاک اور لرګي پاتې شو پدې وړو وړو کورونو کې خشاک اور لرګي استعمال ول تاسو ته پته ده ګران دیهات خودی نه چې مونږ پای کې هغه سہولت نه فائدہ والو
مشتاق احمد وای چې که هر کله د ګیس میټر یې ولګې دي نو د هغوی خرڅونه به ډیر کم شي او دا ساتي خرڅونه سیوا دي
او نن سبا چې ګمنې نو شین لرګي تقریبا 140 روپیا کې 150 روپیا باندې من دي نو زمون یو من خشاک چې ګمنې دا د ورځې نه کیږي چې او څړې تنور چې دوه ټایمه تنور شو دا سي کټوي شو دا شوده شي نه شو یا چې ګمنې دا بل ګیس شو کم چې دا هغه والا دی فان ګیس ته یا دا غري کړو دام تقریبا سلندر والا دام 150 روپیا خو شاده سي کیلو راځي چې جمع شروع کیږي نو هغه چې ګمنې بیا غیبیږي او نورم ګرانی ګمنې 170 180 روپیا ته ورسي
بل خو د سوی ګیس ته محکمې 400 پوینه چې د یاد سیمې د ولس لخوا درخواستونه راغلي خو د حکومت لخوا د نوی ګیس کنیکشن او یا میټر باندې پابندي ده او هر کله چې دغه پابندي ختم شو نو بیا ممکنه ده چې دغه ولس ته ګیس پایپونه ورکړي شي شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري اوس دوه د کراچي پر لور د 1902 کال د اکتوبر پر 13 نیټه د هغه وخت حکومت د کراچي په لانډي سیمه کې په داوود کاټن مل او ګل احمد ټیکسټایل کارخانو کې د مزدورانو پر روان سولیز احتجاج د ذکر ویچ په نتیجه کې په لسګونه زیار کشان وژل شوی و خو تر دې دمه نه خو د هغو شمیر چاته معلوم دی او نه هم د دغه خلکو د وژنې په اړه د هغوی کورنیو یا رسنیو ته معلومات ورکړل شوی دی داغه د مزدورانو د غورځنګ یو غړی د خپل سترګو لیدلی حال بیانوي او وایي چې هغه وخت پر مزدورانو بجلی بند کړل شو او بیا پرې ډزې وکړل شوې په دې اړه نور حال له کراچي څخه د مشال اړوند خبريال محمد عمران راکوي
د هغه وخت د مزدورانو د غورځنګ د اطلاعاتو سیکرټر نذیر جان خان چې اوس د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څنګه مشر دی د سترګو لیدلی حال بیانوي او وایي چې روزبه او دغه ډزې په داسې محل شوې چې لا د سحر رڼا نه ولګېدلې دوی چې کله مل تر تلو هڅه وکړه نو په لار کې امنیتي چارواکو منکلل او لا تر دې دمه دغه مړو پوره او حتمی شمیره هم نه ده خودلې شوې
د بوټو سیب دور ز پخپل د پښمنی په خپل دغه صدر چې وی بلای نو دغه سره په سیکل راووتم هغه څه چللې نو چې فردوس مل ته نږدې شو نو فورسز موږ مخې ته نه پرېښود موږ چې واپس راغلو بیا به د نګریا مل ته نږدې شو دلته نه بیا هم واپس نو په دغه تلو راتلو کې په دې کې بیا رڼا شو چې رڼا شوه بیا د دې منځ کې هغه بجلی مجلی هم دی د منځه وړی وه
د نذیر جان خان په وینا چې په دغه وجلو شو کې 80% پښتانه وو او د دې وروسته هم د مزدورانو د غورځنګ مشران د هغه وخت حکومت په جیلونو کې بند کړل او داسې د غورځنګ زور کینو په کراچۍ ښار کې د مزدورانو خواریکه خود لپاره په عدالت کې کیسونه چلوونکو د قانوني چارو کارپو سیرنکار منان باچا دغه پیخي پاړه وای چې ځینې مړي خپل خپلوانو وړي دي ولې داسې اندېښنې هم سرګندېږي چې د هغه وخت چارواکو ځینې مړي غورځولې دي
د ګیټ په ځای دغه د شاته د کارخانه دیوال چې دی هغه په بلډوزر باندې مات کو او پاغ ذریعے دوی چې دی پټرکونه په دغه کې د چنې نارانه نو تل او پاغ مزدوران چې هلته موجود و نهته مزدورانو ظاهره د په احتجاج په درنه ناسو هغوی ګولیا وچلولې او بے شماره مزدوران چې دی په هغه کې شهیدان او زخمیان شو شمیرې چې دی هغې وجه دا وه چې هغه د مختلفو علاقو خلکو په هغه وخت او د هغې نه پسته دومره افراتفری او دومره دغه وه چې هغه مړي بیا یو خو پاره سپارټ نه چالا چوتول لنه ور کړی هغه په اړه کې مختلف افواګان دام دي چې ډیر لا شونه چې دی هغه ورساته میلاو نه دی هغه ترته غورځولې دي
د کراچۍ د مزدور غورځنګ مشران وایي چې په خار کې د بدمنې د لړۍ خوریدو نه وړاندې به دوی هر کال دا ورځ مانځله خو اوس د عام ولس نه دا پیخه هیره شوې ده او که یو وړخته د دې پیخې د وجل شو د حتمی شمیرې په اړه کوم سیړنه نه ده شوې نو بل وړخته د حکومت یا نورو ادارو لخوا په دې پیخه کې د وجل شو مزدورانو وارثانو ته انصاف نه دی ورکړی شوی محمد عمران مشال ریڈیو کراچی.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرون لري. تاسو کولای شئ چې دا ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوري چې پاتې ده mashalradio.com. د غرمې 12 بجې سوی انیسا جمال به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې چارواکي وای کابل ګالوت سیمه کې د غیرت په نامه وژنې په تور یو تنیول دی. د تحصیل کابل تانه یو پولیس چارواکي رحمت علي پرن مشال ریډیو ته ویل کابل ګالوت کې یو تن خپل خزه د غیرت په نامه وژلې و چې وروسته پولیسو د وژونکو د کورنۍ پر ضد کاروایی پیل کړه او تورن تنیه ونیو. د بلوچستان پبلک اکاؤنټس کمیټې مشر مجید خان چکزی ویلي په تیرو ولسو کالونو کې یوازې د تعلیم او صحت په ادارو کې له 1400 څخه زیاتې روپۍ ورکې شوې دي. مجید خان چکزی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي اسمبلی غړی هم دی پرونی د یوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل په تعلیمي ادارو کې 1400 استادان تنخواګانې اخلي خو ډیوټیانې نه کوي. د افغانستان حکومت وایي د دایمي او باثباته سولې اراده لري او د هدف ته د رسیدو لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د افغانستان د ولسمشر د بیان مرستیال دوا خان مینهپال پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سولې دروازې د ټولو ډلو پر مخ پرانستې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ایټالوي ځواکونو د کار ستاینه کړې. ولسمشر اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا وزیر اعظم سره د خبرو پر مهال دا خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د عراق شمال کې د موسل ښار د نیول لپاره روان پوځي عملیات به سخت وي خو باور لري چې عراقي ځواکونه به دایښته ماتې ورکړي. د امریکا دفاع وزارت په اسلامي دولت وسله والې ډلې بیا تورونه پوري کړي چې دغه ډله موسل ته د عراقي ځواکونو پرمختګ ناکامه کول لپاره د ښار سرګونو اوسیدونکي د ډال په توګه کاروي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو ویلي چې د هیواد په ختیځ کې د شخړې په اړه راتلونکي څلور ورځنۍ غونډې نه د زیات پرمختګ تمه نه لري. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د روس، اوکراین او فرانس ولسمشران نن برلین ته د خبرو لپاره رابللي دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې انیسا جمال وړاندې کوي. اوس ورسېږي د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځي چې ورته غواړو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف د راتلونکي میاشتې په دویمه نیټه د اسلام آباد د بندولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د احتجاج مقصد یې د پاناما اسنادو په حق لا د وزیر اعظم نواز شریف احتساب کول او یا په استعفا ورکولو مجبوره کول دي. ورځپاڼه لیکي چې عمران خان شپږ میاشتې کوشش وکړو چې پاناما اسنادو لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف احتساب وکړی شي خو داسې ونه شو او مایوسه کېدو وروسته تحریک انصاف اوس د اسلام آباد د بندولو اعلان وکړ. ورځپاڼه لیکي چې ملک د وړاندې څخه د یو شمیر ستونزو سره مخ دی نو حکومت له پکار دی چې پاکستان تحریک انصاف سره مذاکرات وکړي او د مسلې څخه حل راوباسي ځکه که تحریک انصاف اسلام آباد بندوي نو حالات ورسره خرابېدې شي کم چې به ملکی استحکام او معیشت لپاره ښه نه وي. مشرق ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت او تحریک انصاف دا ذمواري جوړیږي چې ریاست او اولس په امتحان کې د اچولو په ځای دی د دې مسلې حل لپاره مذاکرات وکړي ځکه چې د حکومت خاتمه کول د مسلې حل نه دی. دا قسمه تجربې وړاندې هم کړې شوې دي او څه ښې نتیجې نه دي راوتلي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پنجاب صوبې لپاره د ګیس لوډ شیډنګ شیډیول جاری کړی شوی دی او په خیبر پښتونخوا کې هم د ګیس لوډ شیډنګ شروع کړی شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې په پېښور کې خلک شکایت کوي چې سحر او ماښام د ګیس لوډ شیډنګ کیږي. حکومت دې خلک په احتجاج کولو نه مجبوره کوي او په فوري توګه دې دا لوډ شیډنګ بند کړي. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې د توانایي بحران نه هیڅوک هم انکار نه کوي خو دا هم حقیقت دی که د بجلی او ګیس د سپلای ذمواره ادارې په صحیح توګه خپل کار وکړي نو په دې بحران تر څه حده قابو مونده کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمن ټلویزیون ډویچ ویلې په یو راپور کې پښتنه راپورته کړل سوې چې آیا پاکستان پیپلز ګوند په ولس کې خپل پخوانی محبوبیت له لاسه ورکړی که څنګه. په دې راپور کې پر ځینو نکاتو بحث شوی دی. بلخو د خبریالانو د ژغورنې نړیوالې ادارې لیکي افغان حکومت ته پکار ده چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د یو خبریال د وژنې سمدستي او کره پلټنې وکړي او ککړ کسان عدالت ته حاضر کړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
جرمن ټلویزیون ڈی ډبلیو په خپل یو رپورت کې د تکتنه کړې چې آیا پاکستان پیپلز ګوند د دغه هیواد په خلکو کې خپل پخوانی جاذبیت یا کشش له لاسه ورکړی که څنګه. دا رپورت په دې حق لري کې د پیپلز ګوند موجوده مشر بلاول بټو زرداری هڅه کوي چې په عوامو کې یو وار بیا د خپل ګوند مقبولیت سیوا کړي، خو کوي خواته هغه د خپل مور بنظیر بټو په شان جادویي شخصیت نه لري، نو بلې خواته په پاکستان کې خلک اوس د موروثي سیاست نه ستړي ښکاري. د جرمن ټلویزیون دا رپورت زیاتوي چې نږدې 9 کال وړاندې بنظیر بټو وژل شوی و او هغه په خپل وصیت نامه کې بلاول بټو خپل سیاسي وارث ګرځولی و، خو تر اوسه بلاول د هغه ځای ته په رسیدلو کې ناکام ښکاري. د نوموړي پلار او پخوانی صدر آصف علي زرداری هم سو وار هڅه وکړه چې خپل زوی ته په سیاسي میدان کې د کامیابۍ موقع برابر کړي، خو د پام وړ پرمختګ پکې نستر سترګو کیږي. سیډونکو وای چې په بلاول بټو زرداری کې یو لخته د سیاسي مشرتابه لپاره د ضروری خاصیتونو کمی ده، نو بل لخته په عوامو کې د خپل مور بنظیر بټو او نیکه ذوالفقار علي بټو ومره ملاتړ هم نه لري. بلخوا د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکو نړیواله اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس لیکي افغان حکومت ته پکار دی چې په دې ورستیو کې د دغه هیواد د ملي ریډیو ټلویزیون د خبریال د وجنې زر تر زره او د باور وړ تحقیقات وکړي او پکې ککړ خلک عدالت ته وړاندې کړل شي. د یعقوب شرافت په نامه دغه خبریال په زابل ولایت کې څو ورځې وړاندې ناسرګند وسلوالو په ډزو واجه. د ایشیا لپاره د یاد ادارې مشر سټیو بټلر ویلي افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکو هیوادونو کې شامل دی. نوموړي زیاته کړې چې پولیس د تحقیقاتو په وخت د هغه په وجنه کې صحافتي ذمہواریو ته هم د دې پیښې د محرک په توګه وګوري. د یعقوب شرافت نوړاندې هم په افغانستان کې په روان کال کې درې نور خبریالان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د عراق په شمال کې به د موصل شهر د نیول لپاره پوځي عملیات سخت وي، خو باور لري چې عراقي ځواکونه به اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ماتې ورکړي. د عراق پوځ د دوشنبه په ورځ له داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موصل شهر د بیرته نیول لپاره پوځي عملیات پیل کړل. په دې عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د عراقي ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. په موصل کې د پوځي عملیاتو په اړه د ولسمشر اوباما د خبرو نور جزئیات د فرشتي جلالزي په راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې په موصل کې د پوځي عملیاتو پیل د پرمختګ یو بل سترګام دی. اوباما وویل داعش په چې د 2014 میلادي کال په دوبی کې موصل شهر ونیو، د دې عملیاتو په پایله کې شکست وخوري. دی وایي د موصل شهر د ازادۍ لپاره عملیات د پرمختګ یو بل ګام دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، موصل د عراق دوهم ستر شهر دی او داعش له تیرو دوو کلونو راهیسې هلته ځان ټینګ کړی دی. شاید د 1 میلیون په شاوخوا کې وګړي به هلته اوسي، نو له دې شهره د داعش د ایستلو تر څنګ زموږ تمرکز د هغو ملکي خلکو لپاره مرستې او بشري خدمت دی چې له جګړې تښتي. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د عملیاتو له پیل سره څرګنده کړ چې یوازې د عراق ملي پوځ به موصل ته چې اکثر استوګنی سنیان دي ورننوځي. دا خبره ځکه مهمه ده چې د عراق شیعه ملیشه هم د موصل د بیرته نیولو په دې عملیاتو کې برخه لري. په عملیاتو کې د شیعه ملیشو ګډون چې ایران یې ملاتړ کوي او د کوردی پیشمرګه و ګډون، دا اندېښنه پیدا کړي چې شاید د موصل تر نیولو وروسته هلته میشتو سنیانو ته ګواښ پیښ شي. د عراق پوځ ویلي چې د جنوب له لوري په موصل کې پرمختګ کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې څرګنده کړه چې د داعش پر ضد روان پوځي عملیات به ګران وي، خو داعش به ماته وخوري.
Mosul will be a difficult fight and there will be advances and there will be setbacks but
په موصل کې به جګړه سخته وي. په دې جګړه کې به پرمختګ او شاته تګ وي، خو باور لرم چې داعش به لکه څنګه چې د عراق په نورو سیمو کې ماته وخوړه په موصل کې هم مات او دا به د داعش د ځپلو لپاره یو بل ګام وي. د عراق د پوځ یو جنرال خبری رسنیو ته پرون وویل چې لشت لږه 25,000 عراقي عسكر او پولیس په دې عملیاتو کې ګډون لري. د کوردی ملیشو یا پېشمرګه قومندانۍ ویلي چې د 2,000 ملیشه هم په دې عملیاتو کې شامل دي. د امریکا دفاع وزیر آش کارتر ویلي چې دا پوځي عملیات د داعش د وسلوالو د شکست لپاره ډیر مهم دي. د په وینا کچېری عراقي ځواکونه موصل ونیسي، په عراق کې به د داعش وسلوالو ته یو ستره ضربه وي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکړه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
افغان حکومت وایي د حزب اسلامي لمشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تر تړون وروسته د طالبانو ډلو هم مذاکراتو ته زړه ښه کړی دی دا خبر د افغان لسمشر مرستیال ویان د وخان مینه پارن لمشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کړی دی دا په داسې حال کې چې د طالبانو سرچینو پر رچس خبري اژانس ته ویلي و چې په دې ورستیو کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د قطر پلازمینه دوحا کې غیر رسمي خبري سوې دي خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دا خبره رد کړې ده عبدالحی کاکړ د مرکې په سر کې له خان منخل مینپال پوښتي چې له طالبان سره د افغان حکومت د خبرو اترو راپورونه څومره رښتینی دي مینپال په ځواب کې وایي
د حکمتیار صاحب سره تر مذاکرات وروسته ځینې داسې تمایلات د طالبانو لخوا ښودل شوي دي چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې مسولې ته د دوی تمایل شي
صدا د چکم تاسو طالبانو یادوي دغه چکم خبره د په قطر کې خبرې اترې شوې دي دا خبره تر کومه ځای سم ده
د فیصل حکومت له ټولو فرصتونو او امکاناتو څخه کار ټولو هغو ادرسونو ته شي موږ د ایني سولې ته رسي موږ په مراجعه کور باندې کار
نه خو چې تر کومه ځای پورې دغه خبره ده دا رښتیا ده چې خبرې شوې دي
فیصل حکومت بیا هم ترته شي ټولو هغو ادرسونو په په ټول وګ چې نه دونه باندې کار کوي چې هغه د سولې لپاره تمایل وسی او هغه د سولې لپاره ګټور وي او موږ
خو دې کې د کوم خبره د تاسو تمایل لري د نه د ډاله د کدا د مولا حبت الله په مشرکې طالبانو خبري اترې دي
په مشخص ډول باندې زه نشم څولای ولی په ځینې ډلې دي چې د سولې لپاره تمایل شو
او د تاسو سره تماس نیولې دي اوس
د افغانستان په سولې په یو پروسه دا او دا پروسه اوږده ده نو دا لري وخت ور باندې کار کوي
او په دې وروستي کې د تازه رابطې آیا د په هیواد کې دننه سوي دي کنه د هیواد د باندې
د سولې لپاره هم په درل کې کار کوي هم د باندې کار کوي ټول هغه درسونه شي که په دننه کې وي او په د باندې کې وي د سولې په پروسه کې مفید او ګټور تمامیدل شي پر هغه باندې کار کو اکثر ادرسونه پوری شي هغه د باندې
او اخیری دا چې دغه اوس کومه خاصه سوي د تمایل راغلي دي په دې کې د پاکستان دولت څه رول ستاسو کنه
مکمل د افغانستان حکومت پر بین الافغاني مذاکرات باور لري او د بین الافغاني مذاکرات چوکاټ شې دی دا یو بریالي چوکاټ دی او دا بیل د حالت د جنو هیوادونو پر مخ
یعنی پاکستان په کې رول ستا کنه په دې کې چې اوس په دې روسي کې کوم کوشش طالبان
کوي تاسو معلومی دي چې پاکستان هیڅ وخت هم خپل رول نه یادا کوي
اوس صدا چې رابطې تاسو د پاکستان ترمن سوي دي چې دوی یو نوی حاصل تاسو سره پایل کې کنه
تر اوسه پوری هیڅ حاصل نه سوي پاکستان سره د سولې په برخه کې
د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال او چې په دا ورستوي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ پرستین زابولي د سعودي عربستان بچا د افغانستان له حکومت سره ژمنه کړې چې د سولې د ټینګښت له هڅو به هیڅ ډول مرسته ونه سپموي د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر عبدالله پرون د سعودي عربستان له بچا او د خلیج همکاري شورا له مشر سره خبري وکړې او له هغه وغوښتل چې د سولې لپاره د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړي په دې اړه نور حال فرشته جلال زیرا کوي
د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د افغانستان له حکومت سره ژمنه کړې چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به مرسته وکړي هغه پرون پر یاد کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له اجرایی رئیس عبدالله سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر امکان په خبرو کې ټینګار کړی چې د دې لپاره د یو دریم هیواد ترمنځ ګډیتوب مخکې باید طالبان سولې ته اراده څرګنده کړي پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود هم دا راځویلی چې د افغانستان د سولې لپاره باید د کابل او اسلام آباد اړیکې ښه شي څو د روان بحران ډیپلوماټیک حل وموندل شي د ملي وحدت حکومت د اجرایی رئیس د ویندوی مرستیال جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل عبدالله له سعودي چارواکو وغوښتل چې په سیمه کې خپل نفوذ کار واخلي او د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره همغږي رامنځته کړي
تر څنګه یادونه وکړه چې کچېرې طالبان غواړي چې د سولې خبرې وسی او هغوی په دې حقله صادق وي او د سولې خبرو لپاره نیت لري نو ضرورت ده چې هغوی خبر وړاندې یا د کوم هیواد تر منځګړی تو وړاندې د جنگ او جګړو خلاص وخت د افغانانو وژنه بس څو مشخص چې هغوی د سولې خبر لپاره نه لري.
د جاوید فیصل په وینا عبدالله پرون د خلیج د همکاریو شورا له رئیس سره هم د سولې او له طالبانو سره د حکومت دروغې پر امکاناتو غږېدلی او په ځانګړي ډول له تروریستي ډلو د پاکستان پر ملاتړ خبرې ورسره کړې دي.
د خلیج د همکاریو ټولنې د سکرټر جنرال سره په لیدنه کې د افغانستان اجرایه رئیس یادونه وکړه چې د دغې ټولنې له ادرسه دي کار وسي تر څو د وسلوالو تروریستانو مالی منابع وچې سي او په دې توګه سره د وسلوالو د فعالیتونو له کمښت یا هم له پای ته رسیدنې سره همکاري وسي. د پاکستان څخه دا یاد د پاکستان له نومه په دې توګه یادونه وسوه چې لا هم تروریستان د پاکستان څخه ملاتړ ترلاسه کوي او اړتیا ده چې دغه ملاتړ له منځه ولاړ شي، دغه ملاتړ پای ته ورسیږي.
د سعودي عربستان واکمنان د پاکستان له حکومت سره نږدې او تودې اړیکې لري. د افغانستان حکومت مخکې هم له سعودي غوښتنه کړې چې پر پاکستان له خپل نفوذ کار واخلي او په غیزمن ډول یې د وسلوالو ډلو د فعالیت مخنیوي او په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرستې ته وهڅوي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري فاینانشل ټایمز ورسپانې د هند او پاکستان د اړیکو په اړه مقاله خبره کړې چې لیکي په سیمه کې د امنیت لپاره باید پاکستان ټولې ترهګري ډلې له منځه یوسي او هند باید د داسې هڅو هرکلی وکړي او په کشمیر کې له ولس سره خبرو تکشینی. شاهین بنیرۍ د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
فینانشل ټایمز لیکي د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلي حالات که هر څو تر سهده خښوې دي، خو بیا هم د کوم خبرو له وجې چې اړیکې خرابې شوې وي هغه په خپل ځای دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ ویره په خپل ځای پاتې ده. دواړه هیوادونه په کړکیچ کې دي، په داسې حال کې چې په کشمیر کې د بېقرارۍ له کبله په وزیر اعظم مودي تنقید کیږي. پاکستان هم یوازې شوې دی. دا خبره د سارک د غونډې د ځنډېدو له کبله نوره هم سپینه شوې ده. هند په کشمیر کې په هندي ځواکونو د برید نه وروستو په دې غونډه کې د ګډون نه انکار وکړ او د برید تورې په پاکستان پورې کړ. د هند نه وروستو د سیمې نورو هیوادونو هم په غونډه کې ګډون ونه کړ او د پاکستان لپاره تر ټولو حیرانوونکې خبره دا وه چې د ټولو هیوادونو په پاکستان کې د ترهګرو ډلو شتون ته اشاره وکړه. په هند کې په وزیر اعظم مودي تنقید کیږي چې د کشمیریانو سره د خبرو نه انکار وکړ او د هغې په نتیجه کې د غلطه سیاسي او مذهبي ګوندونه وویشل شو. پاکستان په دوو میدانونو کې له خطره په ډک حال کې دی. یو د پاکستان مغربي پوله چرته چې افغان طالبان پر مخ روان دي، د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې دي. بلخوا په مشرقي پوله پاکستان په پنجاب کې وسلوالې ډلې ساتي چې هغوی په هند کې بریدونه کوي. د 2003 کال وروستو پاکستان ژمنه کړې وه چې وسلوالې ډلې به قابو کړي او د هغې نه وروستو د بریدونو شمیره هم لږه شوې وه، خو اوس هم ځینې وسلوالې ډلې داسې شته چې له پولې هغه خوا اوړي. ورځپاڼې لیکلي دي داسې خو د پاکستان او هند ترمنځ ډېرې معاملې دي چې هوارې غواړي، خو تر ټولو غټه تنازعه په کشمیر ده. د اسلام آباد لپاره د کشمیر معامله یوه نظریاتي معامله ده، د هند لپاره هم نظریاتي مسله ده، خو ورسره د ځمکني حاکمیت معامله هم ده. فینانشل ټایمز په پای کې لیکلي دي چې پاکستان له پکار دي چې د جنگ د خطر لري کولو لپاره ټولې ترهګري ډلې له منځه یوسي. هند له پکار دي چې د داسې ګامونو هرکلی وکړي او د هند لاندې کشمیر د ولس سره خبرو ته کښیني.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. اوسو یو ځل بیا د افغانستان پر لور. په دې وروستیو کې د افغانستان د کندوز، هلمند او فراه ولایتونو څخه په زرګونو کورنۍ د جنگون لامل بې ځای شوې دي. په ننګرهار کې یو شمیر مدني فعالانو له بې ځای شوو کورنۍ سره د مرستو راټولولو په خاطر په جلال آباد ښار کې مرستندوی کمپونه لګولي او له خلکو څخه مرستې جلبوي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي چې د مرستو د جلبولو په ژغ پیلېږي.
هلمند، فراه او کندوز خلک چې د داخلي جنگونو لامل به ځای شوی ستاسو مرستو ته اړتیا لري.
د مرستو د راټولولو دا غږ د جلال آباد ښار د مخابراتو له سلورلاري څخه اوریدل کیږي، چرته چې ګڼ شمیر مدني فعالانو د کندوز، هلمند او فراه ولایتونو څخه د جنگونو له امله د بې ځای شوو کورنیو لپاره د مرستو د راټولولو خیمه لګولې وه. په ننګرهار کې د مدني ټولنو د مجتمع د دفتر مشر عبداللطیف مل شینواری په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې وروستیو بدمرغه داخلي جنگونو کې په فراه، کندوز او هلمند کې په دلیل شکل باندې خلک بے ځای شوی دي. دوی د یو ډیر سخت اقتصادي مشکلات سره ژوند را روان دي مخ دي. په همدې خاطر باندې چې د خلکو سره مرسته شوی، د مجتمع دفتر په ټولو زونونو کې د مرستو د راټولولو کمپاین شروع کړی دی. په دې لړ کې په ننګرهار کې هم دوه ورځې د مرستو کمپاین شروع کړی چې چهارشنبه او پنجشنبه دوام لري.
مدني فعال عبدالوحید صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، دوی هڅه کوي چې په افغانانو کې د مرستو کلتور عام کړي.
څنګه به دې باور وشي دغه فرهنګ جوړ کو چې افغانان څنګه د افغانانو سره مرسته وشي کړي، او دا لړۍ موږ نور ولایتونو ته هم پاینده کې پراخه کړی شو. څنګه ستونزو سره مخامخ کیږي که په طبیعي آفات او که په داخلي جنگونو په واسطه باندې متاثر کیږي، خلکو کې آگاهی را پیدا شي چې څنګه یو ورور د بل ورور سره څنګه مرسته وکړو. هغه که د افغانستان په هر یو ولایت
یو تن مایوب چې خپل مرسته یې په امدادي صندوق کې واچوله، په شتمنو خلکو غږ کوي چې خپل مرستې خپلو جنگ زپلو هیوادوالو څخه ونسپموي.
نوم می محمد امیر ده، خپل مز مایوب ما خوشی ده می چوکا ته زما زی ډیر زړه درخدون کو شو پس سره سره وا ما خپل د واسه می واس مرسته وکړه ورور غول دا پیغام د ټول ورونو ته په دې خلکو سره مرسته وکي.
او یو ما شو منجلی چې خپل هم د مزدوري لپاره بازار ته راوتی و او ل خپل وسی سره سم مرسته ل جنگ زپلو هیوادوالو سره وکړه. مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
شکرانه کوم د کندوز د خلکو د پاره ما مرسته وکړه، د نور د ودوالو نم غواړم چې مرسته وکړي.
د ننګرهار د مدني ټولنو د مجتمع د دفتر مسولین وایي، دوی غواړي چې پر ټولې شوې مرستې خوراکي توکي او ژمنی لباسونه واخلي او د یادو ولایتونو بې ځای شوو کورنیو ته یې ورسوي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چوه
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه ته
یو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. تیر ورځ د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د یو سربند او ویالې جوړولو کار پیل شو چې د ځای چارواک په وینا به 80,000 جریب ځمکه ورڅخه خړوبیږي. د یادې پروژې د پیلېدو په ځای کې د پکتیکا والی وویل چې په راتلونکي کال کې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د اوبو د سلو سربندونو او ویالو د اساسي جوړولو پلان لري. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې په راتلونکي کال کې به د یاد ولایت د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره سل سربندونه، همدارنګه یو شمېر مهمې ویالې په پاخه ډول جوړې او ورغول شي. یاد سرګندونې تېره ورځ د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت په هغه ناسته کې وکړي چې په مرکز خرنه کې د یو سربند او یوې ویالې د کار د پیل په موخه جوړه شوې وه. یاد سربند او یاله چی د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د دیار لس میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. د خرنی اتیا زره جری بزمکه به ورڅخه په دوامدار توګه خړوبیږي او په دې سره به د خرنی د بزګرانو په کرنیز پیداوار کې زیاتوالی راشي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت مشال راډیو ته وایي چې په راتلونکي کال کې د سلو نویو سربندونو او لویو ویالو د اساسي جوړولو پروګرام لري چې په هغه کې د پلتو مهم بند هم شامل دی.
په راتلونکي کال کې سل بندونه پلان شوی دی او په 900 بندونو کې زموږ د پلتو بند هم دی. دا نن چې کومه پروژه د کلو پراختیا ریاست له لوري پلې کیږي دا د سیموالو لپاره ده. د دې ځای چې کومې اوبه تېرېدې هماغه سي به تېرېدې، کوم ځای ته به چې رسېدې هماغه ځای ته به ورسېدې. خرنې ځمکو ته یې ګټه نه رسوله، اوس دې سربند له برکاته به د اوبه تنظیم شي، دا اوبه به جګې شي زموږ د خرنې ځمکو ته. نو د اوبو په وخت کې به موږ خپلې ځمکې او خپل پټي په دې اوبو باندې په خپلو اوبو باندې خړو.
بل لوري ته قومي مشر کلا خان وایي پخوا د ویالو په تړلو کې لډې رستونزو او تاوانونو سره مخامخ ول. د سره له دې چې دا پروژه ګټوره وبلله، خو غوښتنه یې وکړه که چېرې د پلتو ویالې ټول امتداد پوه شي نو ګټه به یې ټولو خرنوالو ته ورسیږي.
ترکتلان بم ورتر اوسل ډبرې بم ورتر اوړي بعد له دغه بم بیا شهال ته به ورسېدل. مثال بیا لري راشي یو د موږ د ټولې بیا دې پختن لا فایل ورته شي دا مشت بسنه نه حکم مشت ټول بیا له پخ او کوم مشت بند و تړي سي بیا لا د ټول ولایت کټه ده یا دې یو شخص کټه نه.
پکتیکا ولایت که څه هم پراخ صحراوي او هوارزمه کې لري، خود دوامدار او بود نشتون له کبله په ډیر لږه برخه موسمي غلیدانی کرل کیږي. د کرنیزو چارو کارپوهان وایي کچیر افغان حکومت د پکتیکا د صحرا او آبادولو ته پاملرنه وکړي نو د دې هیواد غلو دانو او میوو د اړتیا وستره برخه به له همدې ولایته ترلاسه شي.
جو